السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یولسمه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی وایي جرمني او قطر به د شنبې او یک شنبې په ورځو په ګډه د بین الافغاني خبرو قربانه وي. او په نړیوالو مسایلو کې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د ایران هغه ادعا تاییدوي چې وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له ټاکل شوې اندازې زیات غنی شوی یورانیم تولید کړی دی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سر ټکی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د کابل په پرونی حمله کې د یو شمیر ماشومانو پر ټپي کېدو خواشیني څرګنده کړې. د بغلان ولایت چارواکي وایي که افغان ځواکونه کیان دره بیرته له طالبانو څخه ونه نیسي، نو طالبان به له دې ځایه سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران له اور سره لوبې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په کابل کې په پرونی حمله کې څلور ملکی وګړي او دوه افغان پوځیان وژل شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه برید خواشینی سره چې په یو ملکی ساحه کې ترسره شوی، څلور کسه ملکی افراد د یو ماشوم په ګډون شهیدان شوي دي او نږدې نوي تنه نور هم زخمیان دي چې پکې زیاتې د مکتب کوچنیان دي.
د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په دې پیښه کې د ماشومانو پر ټپي کېدو خواشیني څرګنده کړې. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې پر ملکی وګړو د دې ډول حملو د بندېدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم پر خپل ټویټر پاڼه پرونی حمله غندلې ده. د فاریاب چارواکي په دې ولایت کې د دیرشو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نازیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. یورش زیاته کړه یو دیرش تنه وسلوال طالبان چې اته سرګروپان یې هم پکې و وژل شوي او همداراز څوارلس نورې سخت ټپیان شوي دي. یورش وایي په پښتونکوټ کې د افغان ځواکونو پروني عملیات د ګرزیوان او بل چراغ ولسوالیو د تګ راتګ د لارو د پرانیستو په هدف شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې یو دولتي سرتیری وژل شوی. د بغلان ولایت د دوشي ولسوال خبرداری ورکوي چې که افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د کیان دره له طالبانو بیرته ونه نیسي، نو دا ډله به له کیان درې سره نښتې نورې سیمې هم ونیسي. صاحبداد غفوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو یوه ورځ مخکې دا دره ونیوله. هغه زیاته کړه که دا دره بیرته ونه نیول شي، نو د هنې غوري به د سمنګان ولایت له تاتار او د بامیان ولایت له تالاو برفک سیمو سره وصل شي او د طالبانو ارتباط به له تالاو برفک او تاتار سره ټینګ شي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو پر کیان درې ولکه ټینګه کړې، خو د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد نقیب یوسفی وایي چې دا سیمه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران له اور سره لوبې کوي. ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي، او زیاته یې کړه چې ایران له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې AEA پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو اندازه د 2015 کال د موافقې پر بنسټ لټاکل شوی هدا اوخت امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه وته او د دې هواد تیلو پر صادراتو او نورو برخوې بندیزونه بیا ولګول. ایران په جواب کې د می په اتمه اعلان وکړ چې نور نو دې موافقه ته ځان ژمن نه بولی او د غنی شوی یورانیمو او د درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوی محدودیت پروا نه ساتي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر بیا د بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې نه کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري اژانس لخوا خپور شوویلی چې دا حمله نن سهار وشوه او ټپیانې ملکي وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتبا دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند وویل چې دې ډلې په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نښه کړ. او رسته خبر په مسکو کې د امریکا سفارت وایي د امریکایي وګړي پال ویلان د معاینې لپاره زندان ته د ډاکټر د استولو غوښتنه رد شوې ده. ویلان پخوانی پوځي دی چې اوس مهال په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. د امریکا سفارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د نوموړي روغتیایي وضعیت تر پخوا ډیر خراب شوی. په مسکو کې د امریکا سفارت څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته یو چارواکی استولی و څو د بهرنیو چارو له وزارت وغواړي چې د هغو تورونو په اړه پلټنې وکړي چې ګنې له پال سره په زندان کې بد چلند کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا خبرونه او نور په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو به قطر او جرمني په ګډه د بین الافغاني خبرو کوربه وي. خو په کابل کې له پرونۍ حملې وروسته افغان حکومت د سولې لپاره د طالبانو پر نیت شک څرګند کړی.
طالبان دا جګړه نه ختموي، پلمې لټوي او ملکي اهداف باندې بریدونه کوي، خو دا ښیي چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
بلخوا افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې د مرکچي پلاوي غړي تر اوسه نه دي غوره کړي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ سوداګر له حکومت غواړي چې اسانتیاوي ورته برابرې کړي څو د هیواد خپل قیمتي کاڼي په خپل نوم بهر ته صادر کړي.
موږ دا کانی ټول په خبر ته ځي د پاکستان په نوم باندې بالو بلکونو ته انتقالېږي. هلته په زرهاو خلک زموږ افغانان د کانو روزګار کوي او په میلیاردونو روپو سرمایه کله په پاکستان کې.
په نړیوال مسایلو کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران هغه ادعا تایید کړې چې وایي تر هغې اندازې چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې محدودیت پرې لګول شوی و زیات یورانیم غنی کړي دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې جرمني او قطر به په ګډه د راتلونکو شنبه او یک شنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو قربانه وي. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې لیکلی دی چې د جرمني او قطر مننه کوي چې د بین الافغاني ډیالوګ د کانفرنس د کوربتوب چاري پر غاړه اخیستي. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید خي چې طالبان سولې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د موضوع ته ملالۍ بشیر په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 8 کېدونکو بین الافغاني دیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کېدونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وایي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصت چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې یوازینی حل لاره دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره له رامنځته شوې فرصت استفاده وکړي.
د افغانستان د حکومت لپاره د سولې پروسه یو مهمه پروسه ده او د رئیس جمهور لپاره مهم لومړیتوب دی. د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوي تر څو جګړه ختم شي. که طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټوي او ملکی اهداف باندې بریدونه کوي، خدا دا شی چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. د کابل تر برید یوه ورځ مخکې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې یوولس امنیتي ځواکونه ووژل شول او د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار د امنیه قومندان په وینا په برید کې 155 سرتیري ټپي انسول. د معروف په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د یوش طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. په کابل کې برید په داسې حال کې شوی چې د تیرې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي، خو د زیاته کړي چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت دی له لاسه نه ورکوي او افغانان دي نور نه وژني. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
طالب زندانیان چې خوش شولدا د چا صلاحیت او د مدني ټولنو صلاحیت دی، د سیاسي صلاحیت دی، بلکې د افغانستان د محکمې او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زر تنه بندیان خوشي کړي. نو که چېرته موږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او هغه حل لاره د دې لامل شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازینۍ حل لاره د دغه دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو سره ترمنځ مستقیم او رسمي خبرې اترې پیل شي.
خو درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې لپاره د اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې هیله څرګنده کړې و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی په شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وسی. افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساري فرصت رامنځته شوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي جرمني او قطر به په ګډه د راتلونکې شنبه او یک شنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو قربانی وي. په دې اړه د افغان حکومت نظر مو هم واورېده. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې د مراکشي پلاوي د غوره کولو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د ولسمشر ویان پرون وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې په دقت سره کار کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړه چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات پیلېږي، خو افغان حکومت وایي چې تر اوسه نه دی توانېدلې له دغې ډلې سره د سولې مذاکره کوونکي پلاوی وټاکي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د پلاوی د ګمارلو مسأله مهم مورد ده. اوس مهال کال د دغه پلاوی په اړه څه نشو ویلی، خو د افغانستان حکومت په دې برخه کې په دقت سره کار کوي او د حکومت اصلي هڅه سوله او د جنگ پای ته رسول دي. د طالبانو ډله اوس د قطر په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په اووم دور خبرو بوخته ده، او دا هغه مرحله ده چې امریکایي چارواکو ته ډېرې هیلې پیدا کړي او حتی ویلي دي چې ممکن توافق ته پکې ورسیږي. افغان حکومت څو میاشتې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي او د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره مذاکراتو ته معرفي کړ، خو دغه ترکیب له ډېرو انتقادونو سره مخ شو. دې پسې حکومت تصمیم ونیو چې د دغه پلاوی په ترکیب کې بدلون راولي چې د مصالحې عالي شورا پکې ډېرې هڅې وکړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي تر هغې چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته حاضر نشي، مذاکره کوونکی پلاوی مفهوم نه لري. احمد سیدی وایي د وای د سول مذاکراتو لپاره د پلاوی ټاکل هغه وخت معنا پیدا کوي چې طالبان اعلان کړي چې د افغانستان له دولت سره مذاکرات کوي، خو هغوی اوس حاضر نه دي، او کله چې حاضر نه وي مسخره به وي چې مونږ پلاوی ټاکو. خاغلی سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو جدول ځانګړی نه شي او د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ونه شي، د طالبانو ډله به هیڅکله د افغانستان له دولت سره مذاکراتو ته حاضر نه شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او رئی قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خوده شیبه صفیولا ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د دوشنبې ورځې مرګونی برید باندې مقالې لیکلي دي. نیویارک ټایمز لیکلي دا برید د دفاع وزارت یوې ودانۍ ته نږدې د شمشاد خصوصي تلویزیون او یو لومړني ښوونځي ترمنځ شوی. د دوشنبې ورځې په دې برید کې چې طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 30 کسان ټپیان شوي. نیویارک ټایمز ویلي لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د وژل شویو کسانو شمیر یوازې 3 تنه یادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوشنبې ورځې د مرګونې 14 نیمایي ټپیان د ښوونځي ماشوم زده کوونکي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د مدیر عابد احساس په حواله هم لیکلي چې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او 2 خبریالان ټپیان دي. ورځپاڼه لیکي د دوشنبې په ورځ بریدګرو 2 ساعته د افغانستان د دفاع وزارت پورې مربوط د لوجستیک پر ریاست برید کاوه، او داسې نه ښکاري چې شمشاد تلویزیون هدف وو. بیا هم اندېښنه ښودل شوې ځکه طالبانو تېره اونۍ رسنیو او خبریالانو ته ګواښ کړی و که د دوی پر ضد پیغامونه او اعلانونه خپاره کړي برید به پرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو داسې وخت د دوشنبې ورځې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي استازي د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره خپلې 1 پړاو خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې د خبرو په دوام په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو تمې کیږي، خو تاوتریخوالی د افغانستان 13 کلنه جګړه لا پسې تودوي او دواړه لوري په یو بل بریدونو ته زور ورکوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د دوشنبې ورځې بمی چاودنه او له افغان پوځیانو سره د بریدګرو 2 ساعته نښته په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي تر ټولو تازه بیلګه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د کابل د شنه آسمان یوه برخه د پرونۍ پیښې په سبب خړه پړه شوه او نښته 2 ساعته روانه وه. وال سټریټ جورنال په دوام کې لیکي د دوشنبې ورځې برید سهار مهال داسې وخت وشو چې هلته په قطر کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو په هدف امریکا له طالبانو سره 1 پړاو خبرې پیل کړي. ورځپاڼې لیکي د خبرو لاتر اوسه د جنگ کچا نه ده کم کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل د دوشنبې ورځ یو تصویر خپور کړی. د ورځپاڼې په لیکنه د غبرید ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولي او له امله یې زیات سړکونه، دوکانونه، دفترونه او ښوونځي تړلي پاتې وو. ورځپاڼې د یو ماشوم عکس هم خپور کړی چې له ټپي کېدو وروسته لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیستی. په دوام کې راغلي په کابل کې له نږدې 2 میاشتو آرامۍ وروسته دوشنبې په ورځ وضع خرابه وه. تیر وار طالبانو په کاونټر پارټ انټرنیشنل امریکایي موسسې باندې برید کړی و چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
پر کاونټر پارټ انټرنیشنل بریټ د زلمی خلیل زاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو ورسته شوی وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر اړه خبرې نه دي شوې، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بر لاس ولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سوداګر له حکومت نه غواړي چې اسانتیاوي ورته برابر کړي څو خپل پنګې له پاکستان هیواد ته انتقال کړي او د خپل په نوم خپل کاني بهر ته صادر کړي او د خپل وطن په نوم خپل کاني بهر ته صادر کړي. وبخي د دوشنبه په ورځ د کونړ په مرکز اسداباد کې د سوداګرو یو غونډه جوړه کړې و چې پر ختیځ ولایتونو سربیره له پېښور څخه راغلو سوداګرو هم ګډون پکې کړی و. غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و او دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار اوسیدونکو اعجاز مومند وای په افغانستان کې د معدنو د استخراج او نورو زینو ته د هغه د صادرولو لپاره کوم ځانګړی قانون وجود نه لري او همدی خبرې دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
دلته قانون نشته چې څنګه مدنکاری وشي او څنګه صادرات وشي. خلک مجبور وو چې قاچاق وکړي او قاچاق په تجارانو خرڅ کړي او قاچاقي لور نه به نور زین ته صادر شي. متاسفانه چې په 15 کالو کې وزارت معدن په دې باندې ونه توانید چې دغه یو خه او جامع تر هچغه هم ولسته چې په غساهو کې په زینو کې پروت ته هم دولت ته هم تجارت ته هم مدنکار ته د منلو وړ وو.
سوداګر وای د کانو کاروبار په ټوله نړۍ کې آزاد دی او باید افغان حکومت هم دوی ته دغه سانتیوی برابرې کړي او د قاچاګرونکو نوم ترې لری کړي. دوی وای د کلونو را پدې خو افغاني سوداګرو په پاکستان کې د کانو په سوداګرۍ په میلیونه ډالر بند کړي او د ټولو ګټه پاکستان ته روانه ده. که چیرته ورته د کور دننه سهولتونه برابر شي نو ټول چمتو دي چې خپل وطن تراشي. حاجی حزب الله وای
اور کده کانو کار کو پمنګ دا کانی ټول په خبر ته جی د پاکستان په نوم باندې بالو بلکونو ته انتقالیږي. الته په زرها او خلک زمنګ افغانان د کانو روزګار کوي او په میلیارډونو روپو سرمایه کله په پاکستان کې ان شاء الله بالکل هغه خلک راځي او امنیت یو نیول شي. قاچاق نوم ټیکټ شي د خلک آزاد شي. هغه خلک په دې نه دي خوشاله چې په پاکستان نه کارو کی. هغه خلک په دې خوشاله دي موږ د خپل وطن نه کارو. دا 2 روپے فائدہ چې پاکستان ته رسیږي باید افغانستان ته ورسی.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال وای غواړي په خپل ولایت کې د کانو سوداګرو ته د کار کولو زیاتې سانتیوی برابرې کړي.
د معدنونو په برخه کې باید د سرمایه گذاری وشي. دلته موږ یو نمایشګاه جوړو په وپړه کې ځای ورته په نخښه سوای د بخار کې هغه کار پیل کیږي. پروسس کارخانه ده او انسټیټیوټ ده.
خلق وای اوس هم د کونړ په چپه دراو مانوګي ولسوالۍ کې د بیروجو او د خاص کونړ ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د کرومایټو او نفرایټو په معدنونو کې په غیر فنی ډول کیندنی روان دي او راوستل شوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي او هغه بیا یادې تیږي د پاکستان په نوم نورو هیوادونو ته صادروي چې ټوله ګټه د پاکستان جب تلويږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران هغه ادعا تایید کړې ده چې وایي د دې هیواد د غنی شوی یورانیمو کچه د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تر ټاکل شوې حده اوخته ده. د راپور له مخې د نړیوالې اټومي انرژي رئیس یوکیا امانو د خبره پرون په ویانا کې د دې ادارې مدیره پلاوی غړې ته کړې ده. د اټومي موافقې له مخې د ایران د غنی شویو یورانیمو کچه باید تر 300 کیلوګرامو زیاته نه شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ ویل د دې هیواد د یورانیمو حد د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې ټاکل سوی حد څخه اوښتې دی. د په تهران کې په یوه غونډه کې ویل د اټومي موافقې پر اساس د غنی سویو یورانیمو د زیرمو زیاتېدل د ایران حق دی. د همداراز ویل چې اروپایي هیوادونه ونه توانېدل هغه ژمنې پوره کړي چې په اټومي موافقه کې د ایران د ګټو د خوندیتوب په اړه کړي وي. د دې موافقې پر اساس د ایران د غنیسوي یورانیوم زیرمه باید تر 300 کیلوګرام حد زیاته نسی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم تایید کړې چې د ایران د غنیسوي یورانیوم زیرمه تر ټاکل سوي حد اوښتې ده. د ایران دې اقدام یو شمیر خبرګونونه راپارولی دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجارک پرون په یوه خبري غونډه کې ویل ګوتریش د ایران د دې اقدام په خاطر ډیر اندېښمن دی.
He encourages the Islamic Republic of Iran.
ګوتریش اسلامي جمهور ایران اڅوی چې اټومي موافقه سر اړوند دي ټول جمعي عملی کړي د موافقې شکل لوري هم هغه ننګونو ته د لاسرسي لپاره هڅه کوي چې ایران ورسره مخامخ دي. د برتانیا، جرمني، چین، روسیا او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 کال د اټومي موافقې د شرایطو په تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیوم غنی کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې امریکا له اټومي تړونه ووته، پر ایران یې د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د نن ورځې په زړه پورې محاوره تاسو وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان جمهوری ریاست وای په کابل کې په پرونی حمله کې څلور ملکی وګړي او دوه افغان پوځیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په پرونی حمله کې د ماشومانو پر ټپي کېدو خواشیني څرګنده کړې او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي هم دا حمله غندلې ده. د فاریاب چارواکي په دې ولایت کې د دیرشو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امنیه قومندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نظیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او په وژل شویو کې د طالبانو اته سرګروپان هم شامل دي. د بغلان ولایت د دوشي ولسوال خبرداری ورکوي چې که افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ کیان دره له طالبانو بیرته ونه نیسي، نو دا ډله به له کیان درې سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غنی کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام وویل چې ایران له اور سره لوبې کوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر آبها هوایي ډګر بیا د بی پیلوټه الوتکې برید کړی چې نه کسان یې ټپیان کړي دي. د حوثي یاغیانو یو ویان ویلي دي چې د ډلې په خپلو پراخو عملیاتو کې د آبها هوایي ډګر په نښه کړی. او په مسکو کې د امریکا سفارت وایي د امریکایي وګړي پال ویلان د معاینې لپاره زندان ته د ډاکټر د استولو غوښتنه رد شوې ده. ویلان پخوانی پوځي دی چې اوس مهال په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ژوند رنګونه.
فتح خان سگزین بغلان مرکزی بغلان وسیدن کیند
د د مخدره توکو په وړاندې مبارزه څوک باید وکړي؟
مبارزه خو باید داول وزارت داخله وکړي او خلک هم پکې ونډه لري. باید ټول هر څوک چې دغه مملکت فردي هغه سره باید مسولیت چې په دین په قبل کې مبارزه وکړي او پرې نه چې موږ تاسو ځوانان او نور خلک په نشي مواد باندې اخته شي.
څومره دغه مبارزه د خلکو د خوانه تاسو لیدل د شوي د کنه د شوي
یار فیصدی او شل فیصد کسوي کې نور خلک ډیر بې پروا دي. دومره غنور تلري توجه نه ورته کوي چر توجه کې انشاء الله دې مخ نه ورکیږي.
او رستر بل دغه مخدراتو کې زیاتیږي او خلک هم پیډی رخته کیږي او دا د سبي تفاوت نه ملکیږي. لته څه کې بولی تاسو؟
دا علت د حکومت ضعیف ده. په دې د حکومت سپه د کچرته دوی جدي ووسیږي. مودرم مواد چې دی د خپل دولتي قسم کې لاس لري او دوی راوړم دلته کوي.
کته غلړې هم داس دوام عمومي خلک په بازار ډول سره مخدراتو کې نه ګټه پورته کی په باغو کې په سړکو کې په هر ځای کې دا کوم ستونزې خلکو ته پیښ کی؟
ستونزې خو هم دغه ستونزې دا وس ټول ولس په دې باندې اخته د اوس ځوانان او نور کسان په اخته دي دنه بعد نورم په سيزياتي کې د ملت یو غټه تباہی ده
اوس که مثلا خلک یو ځای شي او دغه د دې په وړاندې مبارزه وکړي ځای ونیسي
ولل نسی سل په سل ځای نیول هسي کچیرته مونږ مبارزه وکړو او ځوانان کار وکړي په باندې نو ان شاء الله هر سړی خپل کور یو غړی په محتاط دي نور جلوګری وکړي ان شاء الله کېدای شي امکان لري
کته په خپل داس کس وویني چې هغه مخدره توکي څه کوي څه کوي
دغه په وړاندې باندې باید زور سره همکاري وکړم هغه ته نصیحت وکړم شرور دا انسان ژوند تباه کوي او دا ښه کار نه دی باید جلوګری ورسره افغانستان مننه خورته
د ژوند رنگونه کې د مخدرو موادو مسله و د چنګاخ یا سرطان له پنځمه د همدې میاشتې تر یو لسمه نیټه پورې چې نن یو لسمه نیټه و د مخدرو موادو پر ضد